تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ
او وخت لون کیده لکه د اوبو په شان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نشو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای دی طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي درس نشو ویلای کورس نشو تلای پارک ته نشو تلای چکر ته نشو تلای دنده ته نشو تلای همدا اوس روزګار یې ما
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدرمن اوریدونکو وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولي زینه نایاب گوهر نموی دی وقت دی ارزخت پاکلا چی چوم را هم خبری وشی لهم زایلری چی نور هم وستایل شی افغان پیغلا مهریه وای چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد دی پکور که نولی دی لدوی نای حق قیمتی چیز چی وقت دی اخیسته دی
وقت زای کول خو پجوان کلوی بدبخت دی زکا وقت بیا نرزی او وست محل چی گور زمون ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا ناراضي ځکه وخت تیریږي درس نشو ویلای کورس نشو تلای پارک ته نشو تلای چکر ته نشو تلای دنده ته نشو تلای همدا اوس روزګار یې ما موسسې بند کړې دي مشکلات دي د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایعنه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی نه شو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دغه لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 4 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هېڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړې چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید لاسه ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړي، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو موږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډیره معتبر سایټونه اوسې، لکه آزادې راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا موږ په دې خاطر باندې خصوصا خپل تعقیبه ما چې د حالات څخه ځان خبر کو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه یې په هغې باندې موږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړئ، کوم وخت سیسې وې دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونږ ته ورستم پام سوای دی چې نه ما
باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د څه کوم څه سره مخسب یاستې؟
ډیر داسې تجربې شته د دې نه، یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه. نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو، داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لګان شمیر ځوانان غواړي چې خپل تجربه له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونشي کولای چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاست؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیکټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلی، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېر هلته مثلا ماته چې مخته راتلی داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیکټاک ته راخیسته هلته یا چا او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، هماغه ځای به یې ټیکټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکې ویم ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فني ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بیرته د ځان لپاره را وګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه، ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامدا ستونزې سره مخ کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري، کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده د تفریح وخت وي، که هغه د ده د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي، او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ یې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یوه ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت می دوی ته ورکړی وی. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم. بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، د دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارام وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاد نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
پل ربا پٹنگ وما بابا کان را لڑ زوما شاہ زلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما تو پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما تو پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوما نخ پل کچ کول بگر زوما پل ربا پٹنگو پل کچ کول بگر سب موار پل ربا پٹنگو پل کچ کول بگر سوما پل ربا پٹنگو ما بابا گاندرا لڑ سوما شاہ زلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما تو پختو پت بساتم پل کچ کول بگر زوم نخ پل کچ کول بگر زوما پل رباب پٹنگو پل کچ کول بگر زوما پل رباب پٹنگو
وسرا غرزیگی د دوی سوره اوس پرګدما دا جونګړې بیداریگی اوس د دوی خواکې کې ناما خپل کچ کول بکر زوما خپل ربا پټنګوما بابا ګان را لړ زوما شازل می بیدار وما کام خیر بٹول وما پختو پت بساتما کام خیر بٹول وما پختو پت بساتم پل کچکول بگر زو نخ پل کچکول بگر سب موا پل ربا پتنگ وما پل کچکول بگر سب موا پل ربا پتنگ وما خبرو اوت کړی په میدان کې او دروما پل کچ کول بکر زو پل ربا پټنګوما بابا ګان را لړ زوما شاه زلمی بیدار وما کام خیر بټولوما د پختو پت بساتما کام خیر بټولوما د پختو پت بساتم کچکول بگر زو نخ پل کچکول بگر زو موا پل ربا پتنگ وما پل کچکول بگر زو موا پل ربا پتنگ وما چمینا یہ پٹی گی دامین بیدار وما پل کچ کول بکر زوما پل ربا پتنگ وما بابا گان را لڑ زوما شاہ زلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما پختو پت بساتم پل کچکول بگر زو نخ پل کچکول بگر زو موا پل ربا پتنگ وما پل کچکول بگر زو موا پل ربا پتنگ وما بلد پیو مجنون کرزی جام پلاس ورتا غسا کے زغلو بختم اوما مینا مینا فروما
باگان را لرزو شازل می بیدار اغما نام خیر بطو لوما
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشانداده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و اگه پی دیگه که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما متاسم 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط ما می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و؟ دا هغه د اکستان معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه د په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت. خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بین تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي
او دوړو ترپوته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د تراه ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندي نه ده چې سپاري، بلکې د لړۍ بروانوي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلی د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابت کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال له دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان ته وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوري حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوري حکومت سره بندي و خو طالبانو خوشی کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د ښاغلي ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا د پاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلان وله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولې دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو میهمان خانو کې ساتل شو.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ داغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندیز کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي، او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې ورې نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نه ولې، د افغانستان کې نه دی ولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شو چې پاکستان د تروریستي تراګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نخت ګرمې خو بلخوا دغو نخطو پښتون راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بي ځای کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 50,000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نخطو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې له ځای ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نخته ونه کی او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه ده کړې. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دو سرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړۍ والا رستورانونه هوټلونه دا ټوله پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشتو کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي. څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي، یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاسته او په دې او دا د سیاسته کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د دې خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټل په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه اوړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباه شي او وژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو د ستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلی چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو لمخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړ زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبان لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بېروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دیوغو هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې نم درلودلی، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. هما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. هما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره سره هیڅ توپیر نه لوري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په آن باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړي ده، او افغان مېرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوال ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان مېرمنې د هیر نکا، افغان مېرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیاته توجه وکړو ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوی دي او ټول جهان افغان میرمنې هېری کړی دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده حقونو ته مې مبارزه کړې ده ډیر زیاته متاثره یم او ډیر زیاته د آینده تاریکه وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابره کړې وه. ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیره اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شندند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار درې هفتې مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمې ما ته حکم کړی اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیر اونۍ خبر شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله ده. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانی مدرسې ځانمر ګبرید او د بنو په کینټ کې د لیز بریټ په ټولنیز رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګړو دینی علما او سیاستوالو پر حقانی مدرسې بریټ او په کې د سیمه الحق د زوی حمید الحق وشل کې د غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لارو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه بریټ د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانی مدرسه په ځانمر ګبریدونه کې د نورو وشل کېدو ته په یو سترګه او په خپل مدرسه بریټ کې وشل شویو کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وجل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خودلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوه شي چې کوم ورته ډیر پوکې ورکي هغه د دوی لمن هم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسيان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانيه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوي ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو میرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې میرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول کښوي خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لوی لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپل په خپل پخو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایوازې 15.15 ملي متر پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 222 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالې له وجې د بیټرۍ د زر ګرمې دوه ویرې شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبه یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تر حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کېږي خلک پکې خارونو ته لرنګا کاله یو سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومیډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کېږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکو مجسمې د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې ننداري ته راوړاندې شوې. سکل که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیو. د سره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
د درې کلونو مودا فکر کې کېږي کچې ته اوس د دوی نوې راغلي د طالبان نو دا حالت به زموږ د سینوې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وي.
حکومت هغه نخري شروع کړې دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
زیاغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30